ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه چې د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه د غزمو لومړی خبري مجله ده. د شپږ نیمو بجو پورته نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان دیارلسمه نیټه ده او د جولای له څلورمې سره برابر ده. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د لوګر یو شمیر قوي مشران او دینی عالمانو نن دغه ولایت په ازري ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره د اوربند د غزېدو په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن د غیوه د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. او راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د لوګر یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو نن دغه ولایت په ازري ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره د اوربند د غزېدو په اړه خبرې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحقزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو کې د پرمختګ هیله شته.
د ولایتي شورا وکیلم بکسیکو ډاکټر عبدالولی قومي مشران او علما کرام هغه کوشش کوي چې دوی په واسطه سره اوربند دوامدار پاتې شي. تصمیم خپل د خلکو د اراده ده، خپل د ولسي خلکو اراده ده، کوششونه روان دي او زما په اند باندې د خلکو اراده ته باید احترام وشي. دواړه جانب احترام ورته کوي. ان شاء الله نتیجه به مثبت وي.
شغله سخت زیاتوي چې ځینې داسې کړي هم ستا چې هڅې کوي دا اوربند ونه غځېږي. ازره د لوګر ولایت یوه له ډېرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن د هغه یوه د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. شغله زاخلوال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال بجوا سره یې د سولې لپاره د ګډو دوه اړخیزو هڅو پر اهمیت او هم په افغانستان کې د ستونزو د راکمولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان پر تطبیق په جزئیاتو خبرې کړې دي. خو شغله زاخلوال په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د پوځ د مشر قمر جاوید بجوا سره په دې اړه خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سوله ټینګېدای شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي پیښو په لړ کې د روزګان چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 15 طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. په روزګان کې د 215 اتل قل اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جان خان نصرتي ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې سره ده.
د خاص روزیان د ولسوالۍ په ساحاتو کې کومندوی ځواکونه او هوایی ځواکونه په ګډو تهاجمي او ستراتیژي عملیاتو کې 43 تنه تراګر وژل شوي دي او 6 تنه ټپیان شوي دي. او همدارنګه د جراوت په او د ترینکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي 10 تنه تراګر وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان دي.
بلخوا د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت په هسکمینه ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په برید کې د اوو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویان په ویلامې کې دغه راز ویلي چې د دوو پاکستانیانو په ګډون درې طالبان وژل شوي دي چې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو سره د نښتې پر مهال وژل شول. دا پېښه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې شوې ده. دغه راز د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو د وسلوالو طالبانو اووه کسیزه ډله د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې ده. د کندهار د والی ویان داود احمدي وویل چې نیول شوي کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصرې نه دي کړې. د ازبکستان د متخصصینو یوه ډله د ګازو او تیلو د طبیعي زیرمو لرونکو سیمو د تثبیت لپاره نن شبرغان ته ورسېده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال سید جاوید سادات ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله د هغه تفاهم لیک د موادو د عمل کېدو لپاره سیمې ته راغلې چې وړاندې د افغان حکومت او ازبکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې لاسلیک شوې وه. شغلې سادات وایي په دې سره به د افغانستان په شمال کې د ګازو او تیلو د استخراج او اقتصادي ګټه اخیستنه په ښه توګه ترسره شي. سمو ژغلا زادې راډیو اوري. راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې ویبپاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېر شپه ناوخته د اعلان وکړ. دغې ډلې په یوه بیان کې ویلي دي چې حذیفه البدري د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سلنه سیمه په واک کې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی اوتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي چې دغه تړون لاسلیک کوونکي د ګټو ضمانت کوي. شغلی روحانی د اوتریش له ولسمشر سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل چې له دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کار و. حسن روحانی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دې سفر کې ملګری دی تر اوتریش ته مخه سویس ته تللی و. او روسیا او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو ته لیدنی ورسته سره وګوري. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کړی دا او زیاتوي چې ټاکل شوی دوړه ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنګي کې سره وګوري. د خبرونو پای
اوریدونکو شپږ بجې دقیقې او د خبری مجله مو د نن ورځې تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. څرنګه او چیرته په دې خبرونه کې د اورېدو په تمه اوسئ. په افغانستان کې پر انتخاباتو هم خبرې کوو.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست کمشنرانو چې د قانون
په انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو لیست ولی جمهور ریاست رد کړی دی. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي شورا واوري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار شوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر پر پالیسي باندې چې د جنوبي اسیا لپاره اعلان کړی وه ملي شورا څه نظر لري. اول کندوز به په یو رپورټ کې واوري.
روزانه زیو راځي دا ملاد هیڅ فائدہ نه لري. زمونږ کلوالان دا اوس هم واته نفر شهیدان دي کورو کې مالونه بندیان دي هغه بندیان.
ملکی خلک څه وایي چې د دوی په سیمو کې د جګړې دواړه خواوې د خلکو امنیت ته څومره پام کوي. د نړۍ پر حالاتو به هم رپورټونه درته باندې کړو. د خبرونه اول مطلب مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو دی. د سولې عالي شورا ویلي تمه ده چې راتلونکي اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. څرنګه او چیرته یوسف خان زدران وایي پر رپورټ کې درته وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاء رئیس محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل ک طالبان د سیاسي خبرو اترو له لارې سوله وکړي د دولت مخالف نورې وړې ډلې به د جګړې توان له لاسه ورکړي. د ویل طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره په کور دننه او بهر لازمې هڅې روانې دي او تمه ده چې دا هڅې ښه نتیجه ورکړي.
امیدوار هستیم چې در هفته آینده بالاخره بتوانیم با مرحله دوم که مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستن.
دی وایي تمه ده چې راتلونکي اونۍ د خبرو دویم پړاو ته چې د افغانانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي ورسیږو. د دې پړاو لپاره موږ په هیواد سیمه او نړۍ کې ضروري اقدامات ترسره کړي او تمه لرو چې طالبان به هم د یو پلاوي د ټاکل کېدو په اړه چې د مستقیمو خبرو باصلاحیت استازي ولري مثبت ځواب ورکړي. د دغه هڅو په لړ کې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د اسلامي نړۍ عالمان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د افغانستان د جنگ په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. دی وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګاونډیو هیوادونو سیمه او نړۍ څخه شاوخوا 100 عالمان برخه اخلي. د خبرو د پیلېدو لپاره د روانو ټولو هڅو سره د سولې عالي شورا بله هیله داده چې د اسلامي نړۍ عالمان به د دغه کانفرنس له لارې په افغانستان کې یو ځل بیا جنگ ناروا اعلان کړي. د مستقیمو خبرو د پیلېدو دا تمه داسې وخت څرګندېږي چې له دې وړاندې افغان طالبانو او حکومت د لومړي ځل لپاره د تیر کمکي اختر په شپو ورځو کې د یو بل پر وړاندې اوربند اعلان کړ. له هغې مخکې د سیمې یو شمېر هېوادونه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سره راغونډ شول او د افغانانو په مالکیت یې د سولې له خبرو ملاتړ اعلان کړ. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په روسیې په دویمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار کړی چې حکومت له هر ډول شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. له دې ټولو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. دې ډلې بیا بیا امریکا د سولې د خبرو لوری بللی دی، خو امریکا بیا د طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو رئیس امیر محمد رامین چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د حکومت روانو هڅو تر یوې کچې نتیجه ورکړې ده. خدای پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د سیمې د ځینې هیوادونو په نه همکارۍ هم اندېښنه څرګندوي.
یکی از محورهای بسیار مهم برای ما کار با کشورهای منطقه همسایه است، به خاطر که برداشت ما است
دی وی له گاونډي هیوا دونو سره کار زمونږ یو مهم هدف دی، ځکه چې زمونږ برداشت دادی چې هغه اجماع چې په 2000 لومړی کال په بن کې د سیمې د هیوا دونو او نړیوال ټولنې لخوا جوړ شوی و کمزوري شي او یا خدای مکړه مات شي، د افغانستان لپاره به نتیجه خنوي. دا په داسې حال کې چې مونږ د سیمې د ځینو هیوا دونو د رول په اړه جدي اندېښنې لرو. لته اندیښنې وراخو د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په دې اړه چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره چمتووالی څنګه او چیرته نیول شوی ته ونه ویل. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ټینګار کوي د سولې د خبرو له پیلېدو سره به د دغه بهیر مالکیت هیڅ کوم درېم هیواد یا ډلې ته ورنکړل شي. وسلوالو طالبانو د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له حکومت سره هر ډول پټې خبرې اترې رد کړې دي.
اوریدونکو تاسو رپورټ واورید، د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په ارتباط یو نوی پرمختګ دوی وایي چې هیله ده چې ولیدل سي. تاسو څه فکر کوئ پر دغه مسله باندې؟ موږ ته د افغان بیسیم پرته سواته د شمېره باندې په دغه خپرونه کې رپورټ پیغامونه راوستوي، موږ به یې درته خپاره کړو، خو یو پیغام ټول په یوه ځای سره ولیکئ چې ولوستل سي، ټوټې ټوټې په مختلفو پیغامونو کې مرستوي. د لوګر یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نن د لوګر په ازره ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره د اوربان په اړه خبرې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحقزی نن په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او وی ویل چې دوی ډېر هیله مند دي چې په ازره کې به په دې برخه کې پرمختګ وسي. فریبا ظاهر له دې سره مرکه کړې ده او ښاغلی اسحقزی د مرکې په پیل کې د نننی پرمختګ په اړه جزئیات ورکړي دي.
ولایتی شورا وکیلم بخش کو ډاکټر عبدالولی قومی مشران علماء کرام او کوشش کوي چې دوی په واسطه سره اوربان دوامدار فات شي، ولی خو افغانان بل شهران نه لري غیل اصول څخه سرویس کلی نه دوی ټول افغانان ته وښول چې د جنگ نتیجه منفی ده او غیل د افغانان ته چې غم راوین بل نتیجه نه لري. نو ډیر قومي مشران علما کرام دغه تلیواله دي چې په هر شکل د اشکال وي باید د دوی په وساطت سره د اوربان وغځول شي.
بله، د کومې سطحې طالبان وو؟
دانو مالک ټول د ازری د ولسوالۍ مقومی مشران او د ازری د ولسوالۍ طالبان او د وزیر د ولسوالۍ علما.
شه تاسو ول دوی څه پرمختګ هم سوي په دې خبرو کې څه نتیجې ته ورسېدل؟
بله، وو دوی کوشش کوي، خو بعضی کړي کوشش کوي چې د اوربان به دوامدار پاتې نشي، ولې د اکثریت افغانانو دغه توکو ده او دغه ته اوس کوششونه روان دي چې په هر شکل کې باید اوربان تمدید شي.
یعنی په همدې خبرو کې هم همدا د دې خبرې په پلوي باندې څه وویل سو؟ څه تصمیم ونیول سو؟
او دا تصمیم خپل د خلکو د اراده ده، خپل د ولسی خلکو اراده ده، کوششونه روان دي او زما په هم باندې د خلکو اراده ته باید احترام وشي، دواړه جانب احترام وکړي، ان شاء الله نتیجه به مثبت وي.
د لوګر والی محمد انور اسحق سایو.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن ازادي راډیو ته ویل چې د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو یو لیست د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ته استولی وو او د جمهور رئیس دفتر له لوري زیات شمیر رد شوی دي او یوازې څو کسان تایید شوی دي. او د انتخاباتو شکایتي کمیسون ویل چې دوی دا نه ردوي چې شایي په دې کې د دې پریکړې شاته سیاسي ملحوظات وي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم خپل دلایل وړاندې کړي دي. د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس په رپورت کې دروا وروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لمړنی لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته به رسیدنه وشي، خو د جمهوری ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی د سګیر د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو اوس دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه له دې امله چې هغه لیست 102 نفره لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 28 نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د فتصال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو 102 کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واستو، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې 28 د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه و نو ذکر رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریکه کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د میزان پاتوشته منیټه د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې تیر شمې د جګړې لامل ډیر ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په دغه رپورټ کې چې په افغانستان کې د جګړې د شدت او همدارز د ملکی تلفاتو په اړه خبرې پکې شوې دي، راغلي چې په جګړه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات هم زیات وو. اسمت سروان به د دې رپورټ نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت په شپږ میاشتني راپور کې چې د سه شنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، ویل شوي چې د تیر کال د دسمبر له لومړۍ څخه د سش کال د مې تر 1 پورې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ماموریت ته څرګنده شوي چې د ملکی افغانانو د مرشوبلو شمیر 4223 تنه وو چې په څلورو کې یو برخه وشل شوي او نور ټپیان دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د وړم کال د ورته مودې په پرتله د ملکی افغانانو مرشوبلي په سلو کې 3 ډیر شوي او تر ټولو ډیر مرشوبلي د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو د چاودنو په نتیجه کې پیښې شوي دي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همدار اس نړیوال ځواکونه د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي په برخه کې ژوره اندیشنه لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او غزمو د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د افغان ځواکونو تلفات د وړم کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات شوی، خو په پلان شویو بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرشوبلي کمی شوی دي.
تاسو د اسمت سروان رپورټر وید. امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت خپل دغه رپورټ چې د شپږو میاشتو د پاره د مودې په اړه جوړ شوی او کانګرس ته وړاندې کړی دی. د دغه رپورټ په وړاندې په غبرګون کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون ویلي چې اصلا د جنوبي اسیا لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی، د امریکا د متحدو ایالاتو پالیسي هغه څه چې تمه یې کېده نه ده عملي شوی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان صدران پر همدې مسأله د افغانستان د سیاسي چارو له شمیرکتونکو سره هم خبرې کړې دي. رپورټ په سره واورو.
که څه هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد او سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلاره بریالۍ ګڼي، خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سچارتیا او اغیز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه تر کوم چې دوی وایي ستونزې وایي د جنګ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي، هغه جنگونه وسر نه دي قرار شوی. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمې وې، هغه مستغو په لاس کې دي. او پالیسي چې د ټرمپ دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت همدارنګه ویلي د ټرمپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولې چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګه ویل شوي چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي، چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه څه چې موږ انتظار درلودې، هغه څه ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بالعکس، جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دی. د پاکستان په حق له باندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
و امر دل چې د امریکا د دفاع وزارت شپږ میاشتنی رپورټ په اړه د افغانستان په ملي شورا کې هم دراز په سیاسي کړیو کې خلک یې شمیر کسان په څه باور دي. خو د افغانستان کې ولسی وګړي د جګړې اصلي قربانیان ګڼل کېږي او دوی وایي چې د جګړې دواړه خواوې باید د دوی امنیت ته پام وکړي. د بېلګې په ډول د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې په وروستیو کې عملیات وسول. د عملیات پای ته رسېدلی او د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی له خلکو سره یې خبرې کړې دي. د سیمې خلکو د دواړو خواوو څخه شکایت کړی دی چې د دوی امنیت ته سم پام نه کوي.
په کندوز کې د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د لسم کنډک قومندان محمد علي احمدي وای چې په دغه درې ورځنی عملیات کې یو وشتنه وسلوال مخالفان وژل شوي او برسیره پر دې نه کلی هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک شوي دي.
ما به تعداد نو خریار از وجود مخالفین
د دې عملیات په جریان کې موږ نه کلی د دښمن له وجود څخه پاک کړل او همدار از یو وشتنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي او په وژل شو کې د طالبانو مهم کسان هم شامل دي. بل خو د سیمې ځای وسیدونکو بیا وایي چې دغه تصفیه عملیات له کابله په لسګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او برسیره پر دې ملکي خلکو ته پکې ځاني او مالي تاوانونه هم اوښتي دي. د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم د سیمې دو تنو اوسیدونکو هر یو صلاح الدین او رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات چې کېږي دغه چې دا اوس مخکې هم عملیات شوي وو روزانه ځي او راځي. دا عملیات هېڅ فایده نه لري. زموږ کلیوالان دا اوس هم اته نفره شهیدان دي، کورو کې مالونه بندیان دي، هغه بندیان دي. دا څه فایده لري؟ روزانه راځه اوځه، هسې خلکو آزاد دي. دغه عملیات زموږ بې ځای رسو
ته وینې چې پرون یې څلور نفره وګړي شیطان کړي د کلي نفره دي. هېڅ چې نه په دې خوا یې کال نه په اخوا یې کال وي. موږ دا غواړو چې په دې مظلوم او دې بېچاره ملت ته صلح او آباد راشي. غوښتنه هم دغه دواړه خواهانه چې د جګړې په وخت کې هم وګړي ته هېڅ کوم تاوان کوم ضرر او کوم هغه ونه رسېږي.
خو بیا د کمانډو ځواکونو د لسم کنډک قومندان محمد علي احمدي د خلکو د ادعاو په ردولو سره وایي چې په دغه عملیات کې پرته له وسلوالو مخالفانو ملکی وګړو ته مالی او ځانی زیان نه دی رسیدلی.
ما هیڅ وخت هیڅ زمانی و یی قدرت برای خود نخواهد دادیم که مردم ملکی خود مواصل برسایم.
په دې عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو کوم کسان چې وژل شوي ټول وسلوال مخالفان دي چې له موږ سره په جګړه کې ښکیل وو، او موږ هیڅ وخت ملکی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه نه رسوو. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کندوزیان بیا وایي تر اوسه چې کوم تصفیه عملیاتونه د کندوز په کچه ترسره شوي دي، خو بې پایلې پای ته رسېدلي دي، ځکه افغان ځواکونو په تصفیه شویو سیمو کې د تلپاتې امنیت په هدف پوستې نه جوړوي، او د عملیاتو په ختمېدو سره له تصفیه شویو سیمو څخه وځي او بیرته وسلوال مخالفان په سیمه کې حضور پیدا کوي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. رفراندوم شورا هسته ایمون رو تصدیق کردیم. او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شدیم.
ازادي رادیو دوستانو دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده خوزموش پرونی نن ترو بجو دی او په بجو به د امریکا شخ پښتو خبرونی پیلېږي. نو په دغه موج باندې پاتاسې که وخت لري کنه نو بیا تاسې کولی سئ چې زموږ پرونی پر د ازادي رادیو په پاڼه باندې هم کوم غواړي چې له سره واوري وای ورئ. زموږ د خپرونی د ویب سایټ ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام، او د خپرونې د پیدا کولو لپاره د پروګرامونو د مهال ویش ځای ته ورسئ. هغه د وخت او ورځې پر اساس باندې تاسې هر پروګرام کولی سئ چې پیدا یې کړئ او له سره یې واورئ. په خپرونو کې مو نن واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د ناټو تړون یو شمېر غړو هیوادونو ته لیکونه استولي او هغو ته ویلي چې په ناټو کې خپله مالي ونډه زیاته کړي، پر خپلو پوځونو باندې زیات مصرف وکړي. عصمت څاروان د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر ترامپ حکومت د بریتانیا په شمول چې د افغانستان او عراق په جګړو کې د امریکا تر ټولو وفادار متحد دی، د ناټو غړیو ته لیکونه لیږلي چې پر خپلو پوځونو لږ پیسې لګوي. ولسمشر ترامپ له ډېره وخته شکایت لري چې د ناټو ډېر مصرف امریکا ورکوي او نور غړي پر خپلو پوځونو لږ لګښت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداری ورکړی چې که بریتانیا خپله دفاعي بودیجه زیاته نه کړي، امریکا به د بریتانیا پر ځای فرانسه خپله اصلي پوځي متحده وګرځوي. ماتیس دا خبرداری په هغه لیکې ورکړی و چې د تیر جون په 12مه یې لیږلی او د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري آژانس څرګند کړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګافین ویلیمسن ته د ماتیس په دې تون لیکې یادونه شوې چې بریتانیا د ناټو یو له څو هیوادونو څخه و چې د ناټو له لوري د ټاکل شوي هدف په اندازې پر خپل پوځ لګښت کاوه. د ناټو له ټاکلي معیار سره سم هر هیواد باید د خپل اقتصادي عاید په سلو کې 2% ولګوي. خو د امریکا حکومت وایي چې د ناټو اکثره غړي پر خپل دیشمنی عمل نه کوي او په نتیجه کې ټول پیټه د امریکا غاړې ته لویشي. اوس تر ټولو زیات مصرف امریکا کوي، او د ناټو په بهرنیو ماموریتونو کې هم د امریکا په پرتله د ناټو د نورو غړیو ونډه خورا کمه ده. رویټرز خبری آژانس وایي چې د ټرمپ ادارې د ناټو نورو غړیو لکه بلجیم او ناروې ته هم ورته لیکونه استولي دي. نیویارک ټایمز بیا وایي چې د امریکا حکومت کاناډا او جرمني ته هم دا ډول لیکونه استولي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په لیک کې فرانسه د مثال په توګه یاده شوې او ویل شوي چې فرانسه پر خپل پوځ زیات لګښت کوي.
تاسو د راډیو اوریدونکو د افغان بیسیم پر اته سواتلو شمیره باندې ستاسو پیغامونه بیا هم سم نه تیر رسیدلی. موږ به پر دې فکر وکړو چې زموږ په سیستم کې مشکل دی که انټرنیټي شبکې خراب دي. پیغامونه مو ټوټې ټوټې رسیږي، خو ځینې اوریدونکو چې پیغامونه لوستل کیږي. سلام جان مختصم د زابل د مرکز قلات څخه لیکلي، زه ټول ولس ته دا پیغام لرم چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. یو بل اوریدونکي شیر احمد داوری د لشکرګات څخه لیکلي، پاکستان باید داور د افغانستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي، د قلات په خرواریانو کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي، نو شاید کار کوي ځکه چې پیغام مو را رسیدلی دی. جان باس فهیم لیکلي، د هلمندي ځوانانو له مدني حرکت هم ملاتړ کوو. اوریدونکو په تلوتلو کې درته وایم، غواړم درته وایم چې نن د جولای څلورمه ده. د امریکا په متحدو ایالاتو کې نن خلک ته دغه هیواد د استقلال کلیزه لمانځي. اوس په 1980 میلادي کال کې د امریکا د استقلال اعلان ده. جولای په څلورمه اوس امریکایان نن پر خپلو کورنو کې دغسې جشنونه کوي لکه څنګه چې په افغانستان کې د استقلال ورځ لمانځل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې نن به دوی د هغو ښځو او نارینهوو قدر کوي چې په تیرو څو باندې 200 کلونو کې د امریکا د استقلال او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره خدمت کړی او قرباني ورکړې ده. په کابل کې د امریکا په سفارت کې نن دغه مراسم ترسره شو. دا زموږ د دغې وروستۍ خبري مجلې مطالب. بل خبرونه مو زرغونه منګل وړاندې کوي. دې ته شراغ لاس وایم او ستاسو سره د خدای په امان.
تشکر فرشته جان.